یو آزادی فرستادید و حالا در این برنامه پشتو با نوریاس نوری باشه. سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشه د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د امنیتي ارګانونو چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې په ورستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړي او دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځوي. دغه راز د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر سره مرکه لرو. سید مخدوم رحیم وایي چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي فرهنګي مرکز په توګه د غزنی ولایت چمتو کېدو لپاره په دې ولایت کې تاریخي ځایونو د رغولو چارې انګړندې شوې دي. خو مخې له دې چې د دې خپرونې راپورونو ته مخه کړو، ساسو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. یونانی چارواکي وایي د دې هیواد کورفو ټاپو ته نږدې یوې باري بیړۍ افغان پناه غوښتونکي د سمندر په ژورو کې له ډوبېدو ژغورلي او ژغورل شوي کسان وایي چې یو شمېر ملګري له بیړۍ لوېدلي او بې درکه دي. چارواکو پرون وویل په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 12 ملکي وګړي په سړک کې د دریو من چاودنو له امله وژل شوي دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د دې هیواد د پوځي عملیاتو په اړه یو ټلویزیوني سریال جوړیږي. بهرنیو ډیپلوماتانو پرون هم د ایران له اټومي تاسیساتو څخه د کتنې په لړ کې له نتنز اټومي بټۍ څخه لیدنه وکړه. په اردن کې پرون شاوخوا 3000 کسانو د حکومت د اقتصادي پالیسیو پر ضد د هیواد پارلمان په مخ کې مظاهره وکړه. نمړې په مکرې د افغانستان کورنوي خبرونو ته. یونانی چارواکو پرون ویل د هیواد کورپو ټاپو ته نږدې یوې باري بیړۍ افغان پناه غوښتونکي د سمندر په ژورو کې له ډوبېدو ژغورلې او ژغورل شوي کسان وایي چې یو شمېر ملګري له بیړۍ لوېدلي او بې درکه دي. په دغه بیړۍ کې 230 تنه د یوې هالنډي بار وړونکې بیړۍ لخوا ژغورل شوي. ژغورل شوو کسانو یونانی چارواکو ته ویلي چې د دوی یو شتملګری بې درکه دي او دوی داسې بیر څرګندوي چې ممکن هغوی وژل شوي وي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوري. چارواکو پرون وویل چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 12 ملکي وګړي په سړک کې د دریو من چاودنو له امله وژل شوي. 9 ملکي وګړي پرون په بغلان ولایت کې هغه مهال وژل شو چې د سپرلۍ پر موټر یې په سړک کې ښخ شوی ماین وچاودید. د شنبې په ورځ په هلمند ولایت کې په ورته پېښه کې شپږ ملکي وګړي ووژل شول. د هلمند چارواکو ویل دا پېښه د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. د اروزګان ولایت چارواکو هم د شنبې په ورځ په یوې ورته پېښه کې دوو تنو د وژل کېدو او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د خوست ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د زادرانو قومي مشرانو پرون له افغان او بهرنیو ځواکونو سره په یوې ګډه غونډه کې پریکړه وکړه چې وسلوالو مخالفانو ته به اجازه نه ورکوي چې دوی په سیمو کې فعالیت وکړي. د دې نه آرامې سیمې قومي مشرانو ویلي چې د ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو او نورو عامګټو پروژو امنیت به دوی په خپله ټینګ کړي. دغه راز په خوست کې د ملي اردو د رستیزوال جنرال راز محمد اوریاخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو هم له دې قومي مشرانو سره ژمنه کړې چې د دوی په سیمه کې به بمباري او تلاشۍ نه کیږي او د اړتیا په صورت کې به یوازې پولیس د سیمې ته ورځي. تر لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا ډول قومي پریکړه کیږي. د زادرانو د قوم مشر ناظم زادران د خپل قوم په استازیتوب ژمنه کړې چې په دې غونډه کې شوې پریکړې به هرومرو عملي شي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د دې هیواد پوځي عملیاتو په اړه یو ټلویزیوني سریال جوړیږي. د دې سریال د یوې برخې سناریو لیکونکي سجاد ساجي وویل له دغې ټلویزیوني ډرامې څخه چې د پوځ په مرسته جوړیږي هدف دا دی چې د پاکستان خلکو ته د هغو پاکستانیانو کلکه اراده وښیي چې د سوات په شان سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. ساجي وویل دغه ټلویزیوني ډرامه د دې لپاره جوړیږي چې په روانه جګړه کې خلک پیوستون ته وهڅوي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې مشر جنرال اطهر عباس وویل پاکستانیان باید دغې میړانې او قربانیو له کیسو خبر شي. د دې ټلویزیوني سریال سناریو لیکونکي وایي چې په دغو سریالونو کې د متوسطې معتدلې طبقې او مذهبي سختدریزو ترمنځ اختلاف او هم د جګړو صحنې ښودل کیږي. بهرنۍ ډیپلوماټانو پرون هم د ایران د اټومي تاسات څخه د کتنې په لړ کې له نتنز اټومي بټې لیدنه وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د مصر، کیوبا، الجزایر، عمان، وینزویلا او عرب لیګ استازو د ایران په مرکزي برخه کې د عراق تاسیسات وکتل. روسیه او چین پر دغو کتنو انتقاد کړی او متحده ایالاتو، فرانسې، برېټانیا او جرمني ته د ایران لخوا بلنه نه ورکړل شوې. د اټومي انرژۍ په نړیوال سازمان کې د ایران استازی علي اکبر سلطانیه د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه کتنې د ایران د اټومي پروګرام د شفافیت څرګندوی دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د راتلونکې اونۍ په پای کې په استانبول کې خبرې وکړي. په تونس کې څو ورځې وروسته تر هغې چې د دې هېواد پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي له 30 کالو واکمنۍ وروسته له واکه لرې شو او عربستان ته وتښتید، په دې هېواد کې کړکېچ دوام لري. د تونس اختصاصي ځواکونو پرون د پایتخت تونس په لمنه کې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د پخواني ولسمشر له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. په عین حال کې د تونس صدراعظم محمد غنوچي د دولتي تلویزیون له لارې اعلان وکړ چې نوی ائتلافي حکومت به یقینا نن اعلان شي او د تونس په تاریخ کې به یو نوی باب پرانستل شي. په اردن کې پرون شاوخوا 3000 کسانو د حکومت د اقتصادي پالیسیو پر ضد د هیواد پارلمان په مخ کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو چې د سوداګریزو ټولنو غړي، اسلام پاله فعالان او د چپلاسي ګوند غړي وو، د درواغ بستي او موږ خپل راتلونکي له لاسه ورکړي شعارونه ورکړل. هغوی له صدر اعظم څخه وغوښتل چې د خلکو غوښتنې واوري. د مظاهره په داسې وخت کې شوې چې په تونس کې د خلکو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې ولسمشر زین العابدین بن علي له واکه لرې کړی شو او سعودي عربستان ته وتښتید. د سوداګریزو اتحادیې شاوخوا 50 استازي په ایمان کې تونس د سفارت مخ ته راټول شول او شعارونه یې ورکړل چې د هغوی په وینا له تونس انقلاب به نورو هیوادونو ته هم خپور شي. د سوریې پایتخت د رابرټ فورټ پر رسیدو او د امریکا د نوي سفیر په توګه د کار په پیلېدو سره د سوریې او امریکا ترمنځ په لوړه سطحه د ډیپلوماتیکو اړیکو 15 کلن ځنډ پای ته ورسېد. متحده ایالاتو په 2015 میلادي کال کې په بیروت کې د لبنان د پخواني صدراعظم رفیق حریري چې د لویدیځ پلوی بلل کېده، له ترور وروسته له دمشق څخه خپل سفیر وایستلی وو. ولسمشر باراک اوباما وقت ته له رسېدو 2 میاشتې وروسته اعلان وکړ چې سوریې ته به د خپل هیواد سفیر بیرته واستوي. سوریې ته د متحده ایالاتو د سفیر بیا استول له هغو هیوادونو سره چې د امریکا سره په مخالفت کې دي د تماس د ټینګولو په باب د اوباما د ادارې د پالیسۍ برخه ده. د هایتی پخوانی دیکتاتور جین کلود دوایلر بیرته خپل هیواد ته ستون شو. دوایلر د فرانسې د هوایي شرکت په الوتکه کې پایتخت پورتو پرنس ته ورسید او په هوایي ډګر کې پلویانو تود هرکلی وکړ. هغه وویل دی خپل هیواد ته بیرته د دې لپاره ستون شوی چې له خپلو خلکو سره مرسته وکړي. نوموړی په 1980 کال کې د خلکو د پراخ پاڅون په ترڅ کې له هیواده بهر مهاجرت ته اړ کړی شوی و. پاڅون کوونکو دی او کورنۍ یې تورن کړي وو چې د دولت میلیونونه ډالرې غلا کړي دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. ازادي راډیو تاسو په ټول افغانستان کې په لنډو او منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې د اف ام پسل 0.5 څپه هم اوریدلی شئ. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه درته خبرو. یونانی چارواکو پرون وویل چې د دې هېواد کورپو ټاپو ته نږدې یوې باري بیړۍ افغان پناه غوښتونکي د سمندر په ژورو کې له ډوبېدو ژغورلي او ژغورل شوي کسان وایي چې یو شمېر ملګري له بیړۍ لوېدلي او بېدرکه دي. دا چې ولې افغان ځوانان تر اوسه پورې له هېواده تښتي او بهرنیو هېوادونو ته ځي او افغان چارواکو په دې اړه د دغې ستونزې په حوالې کې څه اقدام کړی، په دې اړه به د کډوالو په چارو کې له ویان نادر فرهاد سره وغږیږو. دغه راز د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د امنیتي ارګانونو د مسؤلانو له وروستیو څرګندونو حال درکوو چې وایي په شمالي ځینو سیمو کې وروستیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او دا عملیات به نورو سیمو ناامنو سیمو ته هم وغځوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم وای چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي فرهنګي مرکز په توګه د غزنی ولایت د چمتو کېدو لپاره په دې ولایت کې تاریخي ځایونو د رغولو چارې انګړندې شوې دي.
د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت لخوا لس پروژې هم اوس تر کار لاندې دي او اویا فیصد تکمیل شوې دي.
په دې اړه مو له ښاغلي رحیم سره مرکه کړې ده. د ځینې نور موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په دوهم نیمه کې ستاسو د ورکوشو وایزان د لټې پروګرام هم درته خپروو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل، یوناني چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد کورپو ټاپو ته نږدې یوې باري بیړۍ افغان پناه غوښتونکي د سمندر په ژورو کې له ډوبېدو ژغورلي او ژغورل شوي کسان وایي چې یو شمېر ملګري له بیړۍ لوېدلي او بې درکه دي. یوناني چارواکو وویل وروسته له دې چې راپور ترلاسه شو چې یوه 15 متره اوږده بیړۍ چې د ماشومانو او ښځو په شمول 230 پناه غوښتونکي پکې سپاره وو، سپاره دي په اوبو کې ساره شوې ده. ژغورونکو ته خبرداری ورکړل شو چې مرستې ته ور ودانګي. لومړی یوه هالندي باري بیړۍ ویدونکې بیړۍ ته ورسېده چې د کورپولو ټاپو 10 بحري میله لرې له پیښې سره مخامخ شوې وه. هالندي بیړۍ 230 تنه پناه غوښتونکي وژغورل، خو ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې د دوی یو شمېر ملګري بې درکه دي. دوی وویل چې دا کسان ډېرې تیزې سیلۍ سمندر ته وغورځول. یو تن ژغورل شوي پناه غوښتونکي کورپو ټاپو ته له رسېدو سره سم وویل وېرېږم چې دوی به ډوب شوي وي. اکثره پناه غوښتونکي نارینه دي، خو 11 ماشومان او 15 ښځې هم پکې شامل دي. د یونان د کورپو ټاپو بندري پولیسو وویل دا بیړۍ د ایتالیا په لور روانه وروسته لدی چې یو انجن مات او لکارو وغورځید، په مخ په منځ کې 2000 شو او نیمایي برخه ډوبه شو. پولیسو دوه تنه تور قاچاقبر پیژندلی او نیولی دي. 15 پناه غوښتونکي د وړو ټپونو په خاطر په روغتون کې بستر شوي دي. پولیسو یو خبرځای وویل دوی په هغو خلکو پسې ګرځي چې له ترکیې څخه په خطرناکو لارو یونان او ایټالیا ته خلک په قاچاق کړي. پناه غوښتونکو چې ډیرو یې څه ناڅه یوناني ویلی شوی وویل دوی قاچاقبرو ته د سړي سر 3000 یورو ورکړی وي چې ایټالیا ته ورسوي. تر اوسه په دې لاره ډیر افغان ځوانان هم اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتو په خاطر ځي. دا چې د افغانستان حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه اقدامات کړي او د ملګرو ملتونو ادارې د افغان چارواکو سره د دغې ستونزې په باب څه خبرې کړي دي، په دې ارتباط همدا شیبه نادر فرهاد د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ویاند راسره د ټلیفون په لیکه دی. فرات صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه
فرات صاحب، دغه خبر خو تاسو واورید. دغه ستونزه تر اوسه په خپل حال ده. ډیر افغانان په هیواد کې د بیکاری او نورو ستونزو له امله اوس هم اروپا ته روان دي او قاچاقبرو ته ډیرې پیسې ورکوي. دوی دغسې لوی خطرونه هم په ځان مني چې اکثرا په کښتیو کې دوی سفر کوي او کښتۍ هم ډوبېږي. د ډیرو کښتیو د ډوبېدو خبر لا خبري رسنیو ته هم نه ورکول کیږي. دا یوه ډیره لویه ستونزه ده. تر اوسه پورې تاسو څه کړي او د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي؟
مننه. تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې متاسفانه ځینې کورنۍ او ځینې افغانان له کار نه لشوانې له کبله له افغانستان نه بهر ملکونو ته روانېږي یا د غیر قانوني په توګه، او متاسفانه زیاتې د دې افغانان خپل لاره کې خپل ځان او نو لاس ورکی. مونږ دا یوازې دا یو مثال نه دی چې تاسو له یونان نه مونږ ته اشاره وکړه، لکه پخوا په کویتم کې داسې شوی ده او داسې حالات روان دي. خو څه چې باید وشي تر اوسه پورې لا شوی نه دي، هغه دا دی چې باید افغانان ته دا په ډاګه شي، روښانه شي چې باید هغوی د غیر قانوني په توګه بل ملکونو ته لار نسی او د قاچاقي په ډول هغوی کیدی شي هر هم یو لحظه هر چیرته چې ځان ورسوي هغوی د یو خطر سره مخامخ شي. تاسو چې ځینې افغانان له ایران او پاکستان نه ځي، هغوی هلته میشت دي، تقریبا 40 کاله کېږي او 10 کاله کېږي چې همالته ژوند کړی ده او پیدا شوی دي، نو هغوی له ایران او پاکستان نه هغه بهرني ملکونو ته روانېږي.
فرات صاحب، تاسو د مسول چارواکي په حیث چې د کډوالو په چارو کې د کډوال چارو تاسو تعقیبوي، تر اوسه پورې افغان ځوانانو ته یا افغانانو ته د دغو خطرونو په باب څه معلوماتي پروګرام پیل کړی نه دی پیل کړی؟ آیا دغسې یو پروګرام تر لاس لاندې لري که نه؟
تاسو معلومه ده چې د یونیسیان لخوا، د یونیسیان د اساسنامې لخوا، موږ نشو کولی چې دا پروګرام په افغانستان کې پرا واچوو، ځکه چې نور مؤسسات دي، آی او ایم دلته، دواړې مهاجرت سازمان دي، او نورو کنوانسیونونه دي چې د هغه افغانانو یا هغه څوک چې غواړي په قاچاقي توګه مهاجر شي یا له کار له نشوالې نه یا د اقتصادي لحاظ نه مهاجره کېږي، د هغوی دپاره نور کنوانسیونونه دي. خو یونیسیار پخوا همده اوس په دې باندې هڅه کوي، دولت هڅوي او نور مؤسسات سره خبرې اترې کوي چې باید افغانان په دې باندې پوه شي او باید یو معلوماتي کمپاین پراه واچول شي، ځکه چې خلک پوه شي چې څونه خطرات دي او څوک هم چې په قاچاقي توګه نور ملکونو ته روانېږي، نو په کله نا کله به داسې کېږي چې هغوی خپل ځانونه له لاسه ورکوي. نو په دې موضوع باندې یونیسیار د افغانستان دولت سره یو ځای په دې موضوع باندې بحث او گفتگو کړی دی، او هیله م دا دي چې موږ یوازې یو ممد واقع شو، ځکه چې دا د یونیسیار د اساسنامې ته لاندې مستقیمه توګه نه راځي، خو بیا هم له آی او ایم او دولت سره یو ځای موږ په دې بوغ یو چې وکولی شو افغانان ته دا پیام ورکړو چې باید هغوی غیر قانوني نور ملکونو ته لاړ نه شي. خو باید دا میر ونه کړو چې کیدی شي په کې یو فیصد دوه فیصد ځینې پناه جویان واقعا چې هغوی د یونیسیار د اساسنامې ته لاندې راځي هغوی به وي، نو ځکه نو د دې وجې نه یونیسیار نه شي کولی له پراخه توګه د افغانان په دې کمپاین باندې سهیم شي. خو مونږ تر څو چې معلومات یې لرو خامخا د آی ایم او دولت د افغانستان دولت سره شریکوو، او خلک ته پخوا دوه سام لګیا وو، خلک ته په دې باندې هوښیاره کوو، وایو چې باید هغوی په قاچاقي توګه لس زره ډالره مصرف ونه کړي، او هغوی یعنی ډېرې ستونزې او خطرات یې د هغوی په انتظار کې دي که چېرته هغوی د غیر قانوني په توګه اروپایي ملکونو ته سفر کوي.
فرات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت مسؤولو چارواکو تر اوسه بهر ته د افغانانو د په غیر قانوني توګه د تګ د مخنیوي لپاره کافي اقدامات کړي، او آیا فکر کوئ چې دا اقدامات کافي دي؟
د افغانستان دولت مخصوصا د مهاجرینو وزارت، د کډوالو وزارت هڅه کړې دي، خو باید په یو حقیقت باندې پوه شو چې یعنی اقتصادي ستونزې د نړۍ په افغانستان یا د کار د نشتوالي له کبله افغانان زی نور ملکونو ته، دا یو مجبوریت دی او یو مجبوریت ګڼل کېږي، تر څو چې د نړۍ په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او د کار د نشتوالي حاکم وي، نو خامخا افغانان مهاجر کېږي او زی له اقتصادي مهاجرت کوي. نو یو خدا دی چې باید یو معلوماتي کمپاین ترسره شي تر څو افغانان پرې باندې پوه شي. دوهمه برخه دا به وي چې باید د نړۍ په افغانستان کې اقتصادي او انکشافي پروژې تطبیق شي، مخصوصا په هغه ولایتونو کې چې د کار د نشوالي له کبله خلک بهر ملکونو ته روانېږي. او دومه او اساسي مهمه بره هم همدا دي چې باید هغوی یعنی د صلح او ثبات د تامینولو دپاره هڅه وشي تر څو افغانان خپل کور ته، خپلو ملکو ته پاتې شي او مجبور ونه شي داوندي ملکونه یا اروپایي ملکونه ته لاړ شي. دا پروګرامونه د یونیسیار لخوا دا پورې چې یونیسیار سره ارتباط لري او د آی او ایم او دولت د افغانستان سره موږ مخکې بوزو، خو باید لکه تقویت وشي. باید دا یوازې د یونیسیار او د مهاجرینو وزارت دنده نه دي، ځکه چې په دې کې باید همه د افغانستان دولت او نورو وزارتونو یو ځای سهیم شي او باید یو ښه پروګرام او ستراتیژي جوړ کړي، یا یو بله لاره دا به وي چې باید د اقتصادي چارچوب یا میکانیزم د ګاونډي ملکونو سره باید جوړ شي، تر څو چې افغانان له هغې څه لاندې وکولی شي، ایران او پاکستان ته لاړ شي او هلته پاتې شي، کار وکړي او نورو اروپایي ملکونو ته لاړ نه شي. خو پروګرامونه ډېر دي، هیله م دا دي چې مونږ وکولی شو په دې نږدې کې او په دې دولت سره یو ځای او نور مؤسسات سره یو ځای دا پروګرام انشاءالله شروع کړو، د معلوماتي پروګرام.
بله نادر فرحت، د تاسو نه یو دنیا مننه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د دفتر ویان نادر فرحت، چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د افغانانو د تګ په وړاندې د خطرونو او د غراز د خپلې ادارې د اقداماتو، او دا چې افغان چارواکي باید د دې ستونزې د هواري لپاره څه اقدامات وکړي، په دې اړه له موږ سره خپل نظر شریکو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د شمالي او شمال ختیځ ولایتونو د امنیتي ارګانونو د اپراتیفي قمندانې چارواکي وایي چې په یو شمیر سیمو کې ترسره شوي عملیاتو ښه نتیجه ورکړي او غواړي نورو سیمو ته هم دغه عملیات وغځوي. د دې قمندانې چارواکو وویل په تیرو دوو میاشتو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر وسلوال مخالفان وژل شوي یا نیول شوي، او ډېرې سیمې هم د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي. سمیع الله غوښتنې په اړه له مزار شریف څخه راپور راکوي.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي ارګانونه وایي چې په دې وروستیو پوځي عملیاتو کې تقریبا 200 شل د دولت مخالف وژل شول او یا له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي. په مزار شریف 209 شاین قلوردو قماندان او د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د امنیتي ارګانونو د همغږۍ او پوځي عملیاتو د مرکز مشر جنرال زلمی ویسا وایي چې د روان کال د قوس په لومړۍ نیټه د دغه ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شوي دي او لا هم دوام لري، چې په ترڅ کې څه کم 200 شل تنه د دولت مخالف وسله ول د امنیتي ارګانونو سره په نښته کې وژل شوي او له جملې څخه تقریبا 100 تنه د وسلو سره ژوندي نیول شوي دي. نوموړي دغه پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 530 میله بیلابیل ډوله وسلې د نیولو او د 1500 شل حلقو ماینونو د کشف او له منځه وړو خبر هم ورکړ. په همدې توګه د 209 شاین قلوردو قماندان د دې یادونه هم وکړه چې په دغه پوځي عملیاتو د وسلو مهمات، د چاودیدونکو موادو د کشف او نیولو سربیره په دغه پوځي عملیاتو که سکم او وزر لیتر کیمیاوی مواد، 1500 کیلوگرم تریاک، سکم 200 کیلوگرم هیروئین او تقریبا 600 کیلوگرم چرس هم د امنیتی ارگانونو لاسته ورغلی دی. د 209 شاین قلوردو قماندان د دولت مخالف وسله‌وال د پوځي امکانات او د هغې د فعالیت سرنګوالی پړه وای.
دشمن داسې سلا چې هغه دې ډېر قابل د تشویش وي داسې سلا نه لري، معمولا خفیفه سلا لري. کله کله که یو توپې بې پسلګاتې پیدا کوي، هغه هم موږ تقریبا درې څلور ضربه مو ځینې نیولې دي. معمولا دی اوس په د امنیتي ارګانو په مقابل کې خپل د مقابلې قدرت د لاسه ورکړی دی. دشمن چې اوس زیات جنګ کوي، دی د مین جنګ کوي، تدابیر نیولې دي. موږ خپل مشخص دیزوتامونه لرو چې د مین د کشف او د مین د منځ وړلو لپاره دا کار.
زلمی ویسا د پوځي عملیاتو لومړی هدف په ناامنو سیمو کې د امنیت ټینګښت، د خلکو د اړتیا له مخې د بیا رغونې او بیا جوړونې د چارو لپاره د شرایطو برابرول پولي.
موږ تر ټولو ډېر ضرورت چې لرو د پوځي عملیاتو سره موازي، که موږ د خلکو په مابین کې کار مخته بونوزو، موږ دغه پروسه به نه کوي یا راټولانی کوي یا را مشکله کوي. اساسي کار چې موږ کوو د نظام یا د پوځ د سره موازی باید د خلکو په مابین کې کار وکړو، د دوی مشکلات په نظر کې ونیسو او د دوی هغه د باسازی پروګرام چې د دولت یې په نظر کې لري هلته د هغه پلانونه جوړ کړو عملي.
د شمال د همغږۍ یا پوځي عملیات د مرکز قماندان په دغه سیمو کې د امنیتي ارګانونو لخوا، یعنی لومړی د سیمې د مخورو سپینګرو او د جماعتونو د ملا امامانو سره سلا مشوره کول، د سیمې د خلکو د اړتیاو پیژندلو سره د تصفیوي عملیات ترسره کولو پایلې ډېرې بریالۍ بولي. په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د امنیتي ارګانونو لخوا د قبض له لومړۍ نیټې څخه تر دې مهاله د پوځي عملیاتو د اعلان شویو پایلو په اړه د دولت مخالفو وسلوالو رسنیو ته تر دې مهاله څه نه دي ویلي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زیته بغوښ شو.
واشنگتن پوست په خپل وروستۍ غاڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې سشکال د واورې کم ورشت او تشدد ارتباط سره لري یوه مقاله خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه تېره اونۍ په کابل کې د واورې ورشت د ناټو د جنګي تراهانو له تاوده هرکلی سره مخامخ سو. سشکال په افغانستان کې د خشونت اندازه د بر هر ژمي په تناسب لوړه وه او د امریکا پوځ دا د واورې له کم ورشت سره په ارتباط کې ګڼي. واشنگتن پوست لیکي تېره اونۍ د افغانستان له وچو غرونو د سټلایټ په مرسته اخیستل سوي عکسونه جنرال ډیویډ پیټرویس ته وښودل سول. یو امریکایي جنرال ویلي د تشدد د زیاتوالي یو عامل په افغانستان کې د واورې نه اورېدل دي، ځکه په غرونو کې د تګ راتګ لپاره طالبانو ته ټولې لارې صافې خلاصې وې. ورځپاڼه دي کې د امریکا اردو غالبا د تشدد زیاتېدل او کمېدل په ګرافونو کې ښکاره کوي. جنرال ډیویډ پیټرویس ویلي د دغو ګرافونو پر اساس فکر نه کوي چې د تشدد اندازه د روان کال تر پای راکمه سي. د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ غاڼه کې د افغانان په خپلو کورونو کې له قاتلینو سره مخامخ دي تر سرلیک لاندې مقاله لري. ورځپاڼه دي کې د افغانستان د مظلومو خلکو یو بل دښمن له ګرد او دود څخه ډکه فضا ده. ورځپاڼه وایي افغانان یوازې په بم او مرمیو نه مري، بلکې د ژمي ساړه هم د زیاتو لپاره وژونکي دي. انډیپندنت د خان محمد په نوم د یو سړي کیسه په تفصیل خبره کړې. په دې سړي ګاز انفجار کړی چې دای سوځېدلې او زوی شدید زخمی دی. خان محمد ورسپانې ته ویلي موږ مجبور یو چې له ګاز څخه په منقل او بخاري کې کار واخلو. د انډیپندنت په لیکنه د بخاري یو خطر دا دی چې د ګاز چاودنې کېږي او بل خطر یې دا دی چې دود لري. 90% افغانان په ژمي کې بخاري ږدي. په دوی کې زیات کسان یا لرکی او یا سوار سپوځي چې شدید دود تولیدوي. په دې ډول افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې راځي چې خلک خپل مضر ګازونه په خپلو کورونو کې جوړوي. انډیپندنت لیکي د تیر کال په لسو میاشتو کې 2400 افغانان په جګړه کې وژل شوي دي، خو د بخاریو او سندلیو د ککړتیا او دود له امله زرهاو افغانان نن په بیلابیلو مرګونو تنفسي ناروغیو اخته دي.
د افغانستان د مخدر موادو پر ضد مبارزې وزیر زرار احمد مقبل ننګرهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د پراختیایي پروژو د تطبیق خبر ورکړ. نوموړي وویل چې د ننګرهار والي ورته ویلي چې د تیرو کلونو په شان به سږ کال هم په ننګرهار کې کوکنار نه کرل کیږي او د هم ورسره د رغونې د پروژو د تطبیق ژمنې کړې دي. نور حال له جلال آباد د داود وفا په راپور کې اوري.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیر زرار احمد مقبل ننګرهار ته په داسې حال کې راغلی و چې دغه ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوی. ننګرهار والی ګل آغا شیرزي له ده سره تر کتنې وروسته وویل ټولو بزګرو ورته لیکلی تعهد ورکړی چې کوکنار به نه کوي او چې چا کرلي د لمنځه وړلو کمپاین دوام لري. ده وویل
د مخدره د وزارت محترم وزیر صاحب راغلی دي او دغه رنګ د امریکا د سفارت او نور دوستان هم ورسره راغلي دي چې په ننګرهار کې د ننګرهار د خلکو ستونزو مشکلاتونه واوري. به د خپل کار تقریباً
د مخدره موادو پر ضد مبارزي وزیر زرار احمد مقبل ویل د ننګرهار لوالینه د کوکنارو د مخنیوي د هڅو له عمله منندوی دي او دغه ولایت ته به پراختیایي پروژې پلان وخت کې تطبیقوي. دوی ویل
در مورد پروژه های ولایت ننګرهار امری والی به موافقه رسیدیم. تا
مقبل وای د پروژو پاړه له ننګرهار والی سره موافقه ته ورسیده چې یو پروژه به د مخدره موادو د معتادینو د تداوی د مرکز وي چې بنسټ تیګه به کیږي. پر اتلونکو څو ورځو کې ننګرهار والی دغه مرکز ودانۍ تزمکه مومي او پناخه کوي. د ویل د کرنې او کلیو پراختیا وزارتونو سره په ګډه به د کاریابۍ پروژه د ننګرهار په بیسودو کې پیلوي او بیا به قرار قرار نورو سیمو ته غځیږي چې په پای کې به ننګرهار له کوکنارو نه بیخي پاک شي. مقبل د خلکو د نیوکو په اړه چې ژمنې یې نه عملي کیږي وویل د سروې انجینران همدا اوس په ننګرهار کې دي د بزګرو ستونزې په نښه کوي او په لنډ وخت کې ژمنې عملي کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت او د ناتو ځواکونو ملکي استازي هم د مخدره موادو له وزیر سره په دغه سفر کې ملګري وو. هغوی څه ونه ویل خو مقبل ویل د دوی ملاتړ ورسره دی. د ننګرهار ولایت بزګر بیا هم وایي چې ژمنې باید عملي شي او د بخار د ستونزې د دایمي حل لپاره د سربندونو جوړول، برېښنا جوړول او دغسې نورې اساسي پروژې دي ورته جوړې شي.
ننګرهار ته د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزیر د سفر او دغه راز په دې ولایت کې د پراختیایي پروژو د تطبیق د پرختې پروژو د پرخوالی په باب مو د هغه د ژمنو په هکله راپور واورید. د افغانستان غزنی ولایت 2013 میلادي کال د اسلامي فرهنګي مرکز د اسلامي فرهنګ مرکز اعلان شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې د اسلامي فرهنګي مرکز په توګه د غزنی ولایت د چمتو کېدو لپاره په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو د رغولو چارې ګړندۍ شوې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې له ښاغلي رحیم سره مرکه لرو، خو اوس یو ځل بیا د مهمو خبرونو مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو سر ټکی. یونانی چارواکو پرون ویل د هیواد کورپو ټاپو ته نږدې یوې باري بیړۍ افغان پناه غوښتونکي د سمندر په ژورو کې له ډوبېدو ژغورلي او ژغورل شوي کسان وایي چې یو شمېر ملګري یې تر اوسه بې لادرکه دي. چارواکو پرون ویل په افغانستان کې په تېرو 24 ساعتونو کې 12 ملکي وګړي په سړک کې د 3 ماین چاودنو له امله وژل شوي دي. د خوست ولایت په نظر شاکوټ ولسوالۍ کې د زادرانو قومي مشرانو پرون له افغان او بهرنیو ځواکونو سره په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې وسلوالو مخالفانو ته به اجازه نه ورکوي چې د دوی په سیمو کې فعالیت وکړي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د دې هیواد پوځي عملیاتو په اړه یو تلویزیوني سریال جوړیږي. بهرنیو ډیپلوماتانو پرون د ایران له اټومي تاسیساتو څخه د کتنې په لړ کې له نتنز اټومي بټۍ څخه لیدنه وکړه. په تونس کې څو ورځې وروسته تر هغې چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي له 23 کالو واکمنۍ وروسته له واکه لرې شو او عربستان ته وتښتید، په دې هیواد کې کړکېچ دوام لري. په اردن کې پرون شاوخوا 3000 کسانو د حکومت د اقتصادي پالیسیو پر ضد د هیواد پارلمان په مخ کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې درواغ بستی او موږ خپل راتلونکي له لاسه ورکړی ده. د سوریه پایتخت د رابرټ فورټ پر رسیدو او د امریکا د نوي سفیر په توګه د کار په پیلې دو سره د سوریه او امریکا ترمنځ په لوړه سطح د ډیپلوماټیکو اړیکو 15 کلن ځنډ پایته ورسید. د هایټي پخوانی دیکتاتور جین کلود دویلر بیرته خپل هیواد ته ستون شو. دغه راز وړاندې په خبرونه کې ستاسو د ورکوشو او ځانو د لټې پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان غزنی ولایت د 2013 میلادي کال د اسلامي فرهنګ مرکز اعلان شوی دی. افغان چارواکي وایي چې له همدې عمله په غزنی کې یو شمېر فرهنګي او د بیارغونې پروژې پیل کړي چې په هغو کې غزنی ښار ته د برېښنا ورکول او هلته د یو وړ هوایي ډګر جوړول هم شامل دي. د اسلامي فرهنګ مرکز په توګه د غزنی د چمتو کولو لپاره یو کمیسیون هم ټاکل شوی چې بیلابیل وزارتونه او ادارې غړیتوب لري. دا چې دې کمیسیون تر اوسه د اسلامي فرهنګي مرکز په توګه د غزنی ولایت د چمتو کولو لپاره څه کړي دي په اړه په کابل کې زموږ خبریال احمد زبیر ژمن د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر سید مخدوم رحیم سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ښاغلی سید مخدوم رحیم ټاکل شوی چې په 2013 کال کې غزنی د اسلامي فرهنګ مرکز وي او د دې لپاره د تیاریو کمیسیون پرون غونډه هم کړې وه او ځینې پریکړې وکړلې، ځینې پروژې منظور شوې دي. که په دې اړه معلومات راکړي.
پرونۍ غونډه د عامر صاحب اول مارشال فهیم صاحب لخوا پرانستل شو او د هغه تر ریاست لاندې جلسه درلود. هلته نور وزیران هم اشتراک درلودل، لکه امیر صاحب اسماعیل خان، ډاکټر صاحب حسین بانو غزنفر او ترانسپورت وزیر او څو نور وزیران او معینان هم پکې اشتراک درلودل. چې هلته یو نوی کتنه پر ټولو فعالیتونو باندې، هغه کارونه چې تر اوسه پورې شوي دي او هغه کارونه چې باید یو څه سرعت ومومي او کوم کارونه چې نوی پروژې وي، پر ټولو باندې بحث او مذاکره.
تر اوسه پورې څو کاله کېږي دغه اعلان سوی او اوس دوه کاله پاتې ده 2013 کال ته، تر اوسه پورې څه پروژې تطبیق شوي دي په ساحه کې؟
د اطلاعات او فرهنګ د وزارت لخوا لس پروژې هم اوس تر کار لاندې دي او 100% تکمیل شوی دي او انشالله کال تر آخره پورې بالکل خلاصیږي. نور پروژې هم پروژې او طرحونه د شارسازی لخوا او د نور وزارتونو لخوا آماده شوی دي او انشالله ده همت میاشت که هغم شروع کی
که هغه دومده اومده یادونه کی مثلا سرنګ پروژه دیده خلکو لپاره به څومره ګټوري همي
دا مهمترین پروژه په غزنی کې دا پروژه د ثقافت اسلامي د مرکز پروژه ده چې 10 میلیون ډالر پیسې غواړي نو د مونږ له خوا ځینې دونرانو سره خبرې او مذاکره شوې دي او یو څه امیدونه شته چې دا پیسې برابر شي او بیا نورې پروژې هم د هر وزارتخانه له خوا لکه چې د امیر صاحب له خوا د غزنی د خار د پاره د برښنا پروژه د غول له خوا ان شاء الله سرته رسیږي او د کرنو د وزارت له خوا د نهال شانی او نور کارونه چې د سرسبزی او د غزنی د پاره خمنځري چې باید برابر سی غزنی د پاره د غوی کار ده او یوا کوچنی هوایی دگر هم په غزنی که باید چه جول سی چه پر هغه بانده وزیسه به ترانسپورت کار
خواه تاسو ده بودیجی لکموالی نشکایت کرده و سمر بودیجی تلتیا ده و سمر ورت برابر سوی ده پدی برخی که ده ستون زل سوی کنه
ده حکومت لخواه غزنی دهیا ده پاره اوس 10 میلیون دالر شده چه ده غد پاره تخصیص ورکت شویده مگر مون ډیر پیسې غواړو او د دونرانو سره په تماس کې یو چې خدای وکړي دا نورې پیسې هم چې د جینو مهمو پروژو لپاره پکار ده هغه هم برابر شي.
ټول به څومره ضرورت وي چې تاسو ته
پام کړئ. باید چې وایم درته خود هر پروژه ځانته جلا مصارف لري او د مونږ لخوا انجینر سب پښتون وظیفه لري چې خارجیانو سره وغږیږي او تر اوسه پورې خو د مونږ ملګری یا خارجي ملګری مقتدا اطمینان را کړی چې مرسته وکړي
ورسته په خپل مدار سي د امنیتي په لوتا سمره ډاډمن یا سي دغه تیاری به په ساحه کې تطبیق سي دغه پروژه
الحمدلله اوس په غزنی کې کوم مهم امنیتي مشکل نشته او والی سي د غزنی هم چې ډېر فعال سره دی هغه مقتدا اطمینان را کړی چې به هلته دا اوس دغه پروژه د پاره کوم امنیتي معنی نشته
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهینو چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي فرهنګي مرکز په توګه د غزنی ولایت د چمتو کېدو لپاره په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو د رغولو او نورو پروژو په باب معلومات ورکول او اوس هم شمال ته ځو. د بلخ د ادبي خوځښت په نوښت په مزار شریف کې د لسګونو کسانو لپاره د پښتو ژبې د لیکلو څلور میاشتنۍ ښوونیزه لړۍ پیل شوه. د بلخ د ادبي خوځښت مسؤلین وایي په شمالي ولایتونو کې پښتو لیک لوست ته ډېره پاملرنه نه ده شوې او په دې برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د سمیع الله غوښتون په راپور کې اورئ.
د افغانستان په شمال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو لیکلو ښوونیزه لړۍ پیل شوه. په دغه ولایتونو کې وروسته له درې لسیزو یو ځل بیا پښتو ادب د دري ادب تر څنګ د ودې او پراختیا په حال کې دی. د بلخ ولایت د ادبي خوځښت مشرتابه وایي چې په وروستیو درې لسیزو کې په دغه سیمو کې د پښتو ادب د وروسته پاتوالي لاملونه او په وړاندې د پرتو خنډونو د منځه وړو په اړه د پښتو ژبې ښوونیز ورکشاپونه د ګویټي انستیتوت په مالي مرسته په لاره اچولي دي. دغه ښوونیزه لړۍ په هره اونۍ کې یو ځل پر مخ وړل کېږي او تر څلور میاشتو دوام مومي. په دغه ورکشاپ کې د پښتو ژبو د لیکلو په اړه هغه لنډې لارې چارې ښودل کېږي چې ګډون کوونکي کړای شي په همدغه کمه موده کې په خپله ژبه لیکل وکړي. د بلخ ولایت د ادبي خوځښت مشر ذبیح الله احساس په مورنۍ ژبه د زده کړو نشتوالی د پښتو ادب په وړاندې د یوې سترې ستونزې د رامنځته کېدو لامل ګڼي.
ستره ستونزه چې موږ دلته لرو په شمال کې د مورنۍ ژبې د زده کړو نشتوالی دی. که چېرته دولت په دغه برخه کې کار کړی وای او په افغانستان کې هر چا ته په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاوي برابرې کړې وای نو ممکن د دغه ډول ورکشاپونو یا د دغه ډول لړیو د پیلولو دومره ډېر اړتیا نه وای. خدا چې په شمال کې موږ له دغه ستونزې سره مخ یو نو بلخ ادبي خوځښت وپتېله چې دغه ستونزه له دغه لارې چې د حل کولو یوه وړه غوندې شونتیا شته ده نو موږ دا هڅه کړې ده.
په مزار شریف د پښتو لیکلو ښوونیز ورکشاپ د پښتو ادب ماستر سید نظم الدین سیدی لخوا پرانستل شو چې د لیکوالۍ هنر ترلاسه کول په لوستلو پورې بولی.
ډیر اسانه د لیکوالی خو تر ټولو مهمه خبره چې په لیکوالۍ کې دغه مطالعه ده ځکه څونه چې مطالعه ولري نو هماغومره به لیکل وکړی شي او چې څونه د مطالعه کمزوري وي څومره مطالعه ونه کړي نو د سړي نړۍ لید ډیر محدوده وي هغه نشي کولی چې پراخه مفاهیم راواخلي په خپله لیکنه کې ځای کړي نو پر دې اساس لیکوالي چې ده هغه د لوستلو پورې ډیره تړلې ده.
په پرانستل شوي ورکشاپ کې پښتو ژبو لسو نجونو مېرمنو هم برخه اخیستې ده چې پیغله کمر نوري د جوړ شوي ورکشاپ
اهمیت پر خپل نظر داس سرګندوی
مورنۍ شپه من د ذکر ډیره مهمه ده هر ژبه ته لکه څنګه چې ټول پیږي پښتو او دری د افغانستان رسمي ژبه دي په دواړو ژبه باید یو انسان وکولای شي چې خبرې اترې وکړي لیکنه وکړي یعنی ذکر وکړي خصوصا هغه چاته د ډیر بارزښت ده چې مورنۍ ژبه پښتو ده یعنی په پښتو کې اوس ډیر ستونزې رامنځته شوې دي درې لسیزو جګړو په پښتو ژبه باندې ډیر بد اغیز کړی ده بد اثر یې کړی ده که په دغه بد دین چې یو موقع مساید شوی ده پښتنو ته او پښتنو ته دغه سی ورکشاپونه د پښتو د ژبه د زده کړې په خاطر باندې پلار واچول شي ډیر ګټور تمامېږي
زبی الله احساس وای چې دغه ښوونیز ورکشاپ چارې د بلخ د ادبي خوځښت له لورې پر مخ وړل کیږي چې د څلور میاشتنی ورکشاپ ښوونیز مواد استاد اسدالله غزنفر او استاد سید نظم الدین سیدی ورته برابر کړي دي
په بلخ ولایت کې مو د پښتو لیکوالۍ د لومړي ښوونیز سیمینار د پرانیستل کېدو په باب واورېده دغه لړۍ به څلور میاشتې دوام کوي په همدې سره د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره نور وخت نه لرو خو ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام دا د خپرېدو ته چمتو دی
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ د دې بیا هم د تاسې ورکشو عزیزان او دوستانو ته دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم که تاسو هم خپل ورکشو عزیزان او دوستانو ته وي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشو عزیزان ولټوي د نن ورځې په پروګرام کې هم تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي او لنی کمرغه په دغو تلیفوني پیغامونو کې داسې پیغامونه هم دي چې ځینې ورکشو عزیزان هم پکې پیدا شوي دي ډیر به مونږ زنده وو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اوریدونکو د پروګرام په پیل کې راځي چې اول هغه تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي.
السلام علیکم. عثمان جان ننګرهار ولایت د خپل څخه تماس کوم. سره سره چې خپل قادر دی او درو درو پاکا زوی ما راځي ولایت کې د کوم توخه چا په څنګه لکه چا کا ومن نه چې پټه ومن نه چې کار ته خپل خپل باندې دی پاکله والي ما غواړي ما سره د دې شمه را باندې اړیکه ونی شي چې پر و تا و چې پر شپږ شپږ انور دوا دوا
اوس به تاسو داسې یو پیغام در واورو چې یو ګران ورور ډاکټر محمد نبی له اسلام آباد څخه را لېږلی دی. دغه ګران ورور څو موده مخکې موږ ته داسې یو تلیفوني پیغام را لېږلی و چې د یوې نجلۍ په هکله معلومات لري کومه چې داسې معلومیږي چې له کندهاره به وي. دغه پیغام د لتخر لګلی و خو اوس یې له اسلام آباد موږ ته بل پیغام را لېږلی دی او ویلی دی چې د دې نجلۍ سرنوشت څنګه سو. اول به هغه پیغام ته غوږ شو چې دغه ګران ورور څو موده مخکې لتخر موږ ته را لېږلی و.
سلام علیکم. زه ډاکټر محمد نبی د ولایت تخار د شتمی سلام احترامات وړاندې کوم ټولو اجابه راډیو کارکوونکو ته. یا ډاکټر مقصد درته راغلی یم کوم چې د کندهار ده که د اورګل ده دغه خوا د مقصد زما راغلی دلته مالګیر لپاره ډبه را تشتولې ده کوپل یم خو پانټې بانان را تشتولې ده د اردوی ملي چې کار کوه نخود را تشتولې ده هر چا ته مقصد که د دې مقصد د انجلي ډېر زړل پنځلس کلن انجلۍ ده یا څوارلس کلن دولس کلن دغسې درلس کلن شرفات ده
پیغام واورید. ګرانو دوستانو، که تاسو د دغه نجلۍ په هکله څه معلومات غواړئ نو کولی شئ چې دغه محترم ورور ته تلیفون وکړئ. بیا هم دغه محترم ورور موږ ته تلیفون کړی دی او خپل پیغام یې پریښی دی. په پیغام کې داسې وایي:
زه ډاکټر محمد نوید اسلام آباد نه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا خواهش ده، زه خپله ډاکټر اوسېږم په دې باندې چې زه په افغانستان کې مخکې اوسېدلم. تاسو ته مې شاید چې مخکې هم تماس درکړی نیولې مې ستاسو سره په دې باندې چې مقصد هغه کوم دغه چې دی هغه انجلۍ چې ده باید چې د دې بازخواست اوسي، څنګه دا بشري حقوق کوم بازخواست نه کوي چې یا دا انجلۍ ورکه ده یا څنګه. مقصد د ولایت خارج کمیش په ولسوالۍ کې وسیږي، هغه مقصد باید چې هرنګه کېږي د دغه مسلمان بازخواست او انجلۍ ده د قندهار د خوا ده که د دغه د خوا ده د قندهار د دغه خوا ده. مقصد راوړې ده، په زور راوړې پوسلې ماته. مقصد ډېر دغه وکړه، د انجلۍ تشویش ډېر ورسره و. مقصد مسلمان یې وویل چې بل د خور پر ځای ده، مسلمان یې وویل چې زه په زور راوړې. مقصد ما سکول ته تلم، مکتب ته چې تاسو مکتب ورته وایي سکول ته تلم. مقصد ول زه په زور راوستلم، باید چې د دې هرنګه کېږي. مقصد دې پښتنه وسې بازخواست وسې جمهور رئیس کرځی، باید چې د دې خپله پښتنه وکړي ولې داسې کېږي. خپله د الوکان په بلی ورکېږي. مقصد د انجلۍ را تښتولې ده د قندهار د شهره.
پیغام مو واورید په دې هیله چې د دې انجلۍ کورنۍ پیدا شي او دغه محترم ورور ډاکټر محمد نبی ته تلیفون وکړي. د دې د تلیفون نمبره په پاکستان کې ده 0092300043951. د تلیفون شمیره به یو ربیا وایم: 0092300043951. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو چا په هکله معلومات لري چې بهرام الدین نومېږي. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم په کومه چې تاسو کولی شئ دغه محترم ورور ته تلیفون وکړئ.
السلام علیکم. زمون د حضرت امین د پونړ ولایت نورګل ولسوالۍ مزار درې عارف کې اوسېدون کوم. دلته پلاور کې زه اوسېږم او د پاکستان د پورمې جنسي یو ځوان دی چې دماغو تکلیف لري. اوس څه دی دا وایي چې ډېر وختي پور نه وتم او خسته په ما ګیره لري او ښه تکړه ځوان دی او دماغ یې لکه خراب دی. د سره به زه دا کوم. ورسته څه نوم دی؟
نوم بهرام دی.
د ته نوم بهرام د پلار څه نوم دی؟
عاشور خان.
ورور دې څه نوم دی؟
ورور ما محمد خان جلیل رازق.
څونه وخت کې ته پور نه وتی؟
زما وخت ګنتی کړی نه دی، خو پیدل راغلی یم د کور نه لاهوره پورې. بیا پیدل باندې پوه شولې دا انګرزی ګم تر اوسه پورې لیا ګاډی ما ته نه ملا شوی.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، او د بهرام الدین کورنۍ ته باید وویل شي چې که تاسو د بهرام الدین په هکله معلومات غواړئ نو په دغې شمیرې تلیفون وکړئ: 0092300051058. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم: 0092300051058.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، زکوار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښو عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم. زه رحمت الله د لوګر ولایت نارغه ورسره خبرې کوم.
زما یو ملګری سی ابراهیم نن چې د درې کاله کېږي چې رانه ورک ده زما خدای دواړه د تورخم روان په لاره کې د جلال آباد په ساحې کې دلته له مانه ورک شوی ده. که څوک په دغه په باره کې معلومات وي او یا هغه دا اعلان خپله اورې په ازادي راډیو کې د پیغام کېږي. السلام با احترام. عبدالواحد اشکنیش ولسوالۍ د تخار ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ماما چې محمد یوسف نومېږي دا څلېرش کاله کېږي چې د کور نه درک شوی دی. په دې د څه په هکله معلومات دي نو ما ته دې په دې شماره زنګ ووایي 00 اتشپېته شل نه سو شل. السلام.
السلام علیکم. هاشم وفا خبرې کوم د جلال آباد د بیسو دوزر ولسوالۍ څخه. د ازادي راډیو محترم اورېدونکو زما یو دوست دی د ګلاب خان تنها په نوم باندې د یو نیم کال راهیسې نادره کلی که چاته د دې په تنها په نوم باندې مشهور دی. که چاته د دې په باره کې معلومات د مهربانۍ له مخې په 09 1 6 8 8 یو ځل بیا تکرارم 09 1 6 8 8 شمېرې را سره رابطه وکړي. کورم ودان
مونږ یو طرز وای دی عبدالصدیق نمیږي چې درې ګوله کېږي او رکشا وای دی. که چاته په دې پته معلومات یا په خپله دا زنګ وړي نو په 0 1 6 3 8 8 باندې دا مونږ ته په دغې شمېرې اړیکه ونیسي. وسلام.
هلو السلام علیکم. ګول د ولایت کاپیسا د نوابات اوسېدونکی او د پلار نوم مې ولي. د ما یو زوی ورک ده په روژه کې دسترۍ تم شو 2.5 کلن ده او نوم یې میاګل ده. نو که چاته پته وي او یا څوک معلومات لري په نوابات کې په قریه د خلۍ سرکاري کې اطلاع دې ورکړي. او د ما 2 کلن زوی 2.5 کلن زوی ده. زما نوم ګل دینګل نومېږي. وسلام.
زه نعمت الله د شیرزاد ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د مرکخیل د شنډي څخه اوسېدونکی یم. د ما یو تره د سیدل په نامه په یوه سر ګډون دی. هغه ما دا تقریبا 1.5 کال کېږي د کور نه درکه شوی دی. که چېرته د ما واز دا په خپله اوري یا مقصد د دوی انډیوال څوک اوري نو مال د په دې شمېره زنګ ووایي. که چاله پته وي ده 0 1 9 9 14. زه دا شماره بیا تکراروم 0 1 9 9 14. وسلام به احترام.
زه په خار د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د مرکخیل د شلور اوسېدونکی یم. ما یو تره د سید احمد په نامه لنډ کار 1.5 کاله عمر لري. شنې سترګې د کار ته هدف معلومات وي نو ما لږ به دا تر 5 4 2 وسلام بخار غفور دی.
مانه موت لګلم دی کورم په کوشلاخ کې دی. زما یو ورور دی چې نوم یې محمد صادق دی. یو عبیدالله دی چې نوم یې عبیدالله دی په پښه مزور دی. هغه مې وراره دی. دوی دواړه تللي وو لمزدي افغانستان ته. د اختر وروسته ولاړه وو لمزدوري کوو. په دومه درېمه ټلیفون در را کوو نو ولاړه دورې دی او غریبي مزدوري پسې تر هغه دی. خو بعد هغه هېڅ درک خرک نشته. تاسو اوس چېرې یاست چېرې نه یاست نه یو ټلیفون راکوي نه یو شی. او هر چېرې چې دغه مهرباني دي که دغه ټلیفون چې څوک یې اوري که یې پېژني دا ټلیفون دې به را وکړي. سلام.
السلام علیکم. زه منده د کندهار د ولایت سره طرف د ټلیفون پر لیکه باندې یم. زما یو ماما ورک دي په نامه د ګل محمد دي د کندهار د ولایت. هر چا ته ما د شخصه شاید چې په نړۍ کې څه پر اړه د دې او شپه څه څه و د نیوی د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 6 8 8 9.
السلام علیکم. زه دلاور دی محمد داوود زوی دی کوټه خېلو دی کلی او د متاخانه ولسوال خاص پیغام پرې دم. ما یو ورور دا نوم فلان میږي تقریبا نصف کې چې نه د پاکستان کې. که چاته یې په اړه معلومات مقتدی په دې لاندې شمېره تلیفون هم وکړي او خپله جایزه یې ترلاسه کړي. تلیفون شمېره د صفر یو درې صفر دوه نوي یو ځل بیا صفر ډبل یو درې صفر دوه نوي خدای په امان. زه یار محمد د میوان ولسوالۍ د ګټکاري او دفکرې نه خبرې کوم. زما یو انډیوال ورځ دی کریم الله نومېږي، د ایران خواص لرې دی. که دی چېرې زما غږ اوري ما ته د ټلیفون په دغه شمېره زنګ ووهي، صفر اویا یوویشت اته پنځوس دوه سوه دوه شپېته. د ټلیفون نمبر یو ځلې بیا تکرارول، صفر اویا یوویشت اته پنځوس دوه سوه دوه شپېته. ډېره مننه. د
السلام علیکم دی د رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم او اورېدونکو ته. زه د لوګر د ولایت نه نبی الله خبرې کوم. د ما ماده تقریبا د دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چاته په پته معلوم وي، ادرس ته معلوم وي، په دغه ټلیفون زنګ را وایي. صفر اووه سوه نهه شپېته اتلس یو څلوېښت. سلام.
هلو، السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت غورماچ د ولسوالۍ سلام. زموږ یو ورک دی، زموږ تربور دی، په نامه د غني دی، د نازله اکا زوی دی. د اته کاله کېږي حیران ته تللی، هېڅ طرح کېنستی چې چاته معلومات دي. مهرباني دې وکړي پر دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه اته اووه صفر اووه دوه صفر پنځه نه.
السلام علیکم. زه عبدالعلی وردګ د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د محرود کلی اوسیدونکی یم چې اوس په لندن کې اوسېږم. زما یو ورور چې نوم یې رحمت الله د بادانګل زوی چې درې کاله کېږي چې ورک شوی، چې ما ته د بیا معلوماتو لپاره په دې شمېره زنګ ووهئ. صفر صفر څلور څلوېښت پنځه اویا درې نوي یو دېرش صفر صفر نه. شمېره یو ځل بیا: صفر صفر څلور څلوېښت پنځه اویا درې نوي یو دېرش صفر صفر نه. ستاسو د معلوماتو په هیله ډېره مننه. د خدای په امان.
خبرې کوم. زما یو ورور دی، سپینځه دی، د درې کاله کېږي په دې شمېره دي. مونږ ته ټلیفون پنځوس شل څلور سوه درې شپېته شمارې یو ځل بیا تکرارو. مروایا دوه پنځوس شل څلور سوه درې شپېته. بله شماره داسې څلور سوه نهه لري اتلس څوارلس شپږ لس. وسلام.
وروره سید مجاهد ولد سید ګل آغا ولایت بغلان ولسوالۍ دوشي خریه کلی نوم یې لرخواب شوریزار. مدت دوه کاله کېږي چې دی ورک شوی دی. دغه آواز مونږ د ازادۍ د رادیو له خوا نه او دغه هلک یا انډیوالان یې که د دغې کیسې نه خبر یو دی چېرته اوسېږي. مونږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر نهه اویا شپږ سوه شپږ دېرش اته اتیا څلور څلوېښت. بیا به تکرار ووایم: صفر نهه اویا شپږ سوه شپږ دېرش اته اتیا څلور څلوېښت. او جایزه شل زره افغانۍ هم لري. هر څوک تا چاکه دغه واورېد نو دغه معلومات به یې مونږ ته راکړي. نو د رادیو ازادۍ د کارمندانو نه ډېر هیله کوو او ډېره مننه تشکري تر آخر اندازې پورې چې زمونږ دغه معلومات د زمونږ انډیوالان یا نورو کسانو ته د همکارۍ د لارې نه غږ ورسوي. السلام علیکم.
زه د هلمند د ولایت د موسی کلی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور عبیدالله نومېږي، دا لس کاله مخکې د کندوز او تخار په سیمه کې د نادرکه شوی دی. نو هر چاته چې معلومات یې پر دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر شپږ پنځه یو پنځه صفر دوه ویشت. وسلام.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو وارې بیا وایم: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو.
همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00422211214115 د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو موږ ته لیکونه راوستوي، ایمیلونه راولېږئ، ټلیفوني پیغامونه پریږدئ او خپل ورکښوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرام زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.